کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمای خلیل زاد وای امریکا پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی فشار نه دی راوستلی او ډیپلوماسي ورسره کړي.
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
ازما قضاوت دا دی چې موږ پاغه باندې کافی فشار نه دی راوړی. دا چې ډیر داسې افغانان وو چې غوښتل یې پر غنی ډیر فشار واچوي.
د خلیل زاد پر دې تفصیلي مرکې د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. تورخم کې زرګونه مسافر ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخامخ کړي. دې ډله کې ناروغ لرونکي ډیر کړیږي.
اوس مې مریض د اوسه پورې قلارې پروت دی. پرون یې د لاسونه هم کاږه شوي وو، خوله یې هم کاږه شوې وه. نن یې څومره ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري.
او په سودان کې تیره شپه پوځي کودتا شوې. وروستی حال یې درکو. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. دویم نیمای کې درته اونیز بحث لرو. کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د سفر پر اغیز په کې خبرې کوو. د مسایلو ته وروسته راستنیږو. اوس می همکار احمد تکل سلیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام. هیومن رایټس واچ پر افغان شیعه اقلیت حمله د بشریت ضد جنایت بللی. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جمپ سیالیو کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي او د سودان پوځ له کودتا وروسته صدر اعظم او څو وزیران نیولی دي. بشپړ خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې پر شیعهګانو د داعش ډلې د خراسان څانګې حملې د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې نن دوشنبې خپور شو، ویلي دي چې دې ډلې په پرله پسې ډول داسې خونړۍ حملې کړي چې هدف یې د ویرې خورول او په خاص ډول د افغانستان هزاره قوم ته انتهایي زیان اړول دي. په بیان کې راغلی دی چې پر هزاره قوم د داعش ډلې پرله پسې حملې د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي او د دې حملو عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تیره تلې میاشت کې په کندوز او کندهار ولایتونو کې په خونړیو حملو کې چې د دواړو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه، نږدې 1.5 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ویلي دي امریکا په کافي اندازه پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی فشار را نوړ چې طالبان په واک کې شریک کړي. زلمی خلیلزاد دا خبره له سی بي اس تلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد ومنله چې امریکا د یو ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې ناکامه شوه، خو زیاته کړه چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې خپل اهداف ترلاسه کړل. خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په برخه کې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ دی، د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې استعفا ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریز جام په سیالیو کې نن افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمریني لوبې کړي چې یوه یې له ویست انډیز څخه وګټله او یوه یې جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه ترسره شوه چې پاکستان په 10 وکټو وګټله. لازدای رادیو خبرونه اوري. لسدان څخه د پوځي کودتا راپورونه را رسیدلي او ویل کیږي پوځ صدر اعظم عبدالله همدوک او د کابینې یو شمیر غړي نیولې دي. د سدان د اطلاعاتو وزارت نن سهار په یو بیان کې وویل همدوک وروسته له هغه ونیول شو چې د پوځي کودتا له ملاتړ څخه یې ډډه وکړه. متحد ایالاتونو د دې کودتا له کبله اندېښنه څرګنده کړې. د افریقا د ښکر د سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفري فلټمن پر ټویټر لیکلی دی چې دا کودتا د سودان د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له ډیموکراتیکو هیلو څخه سرغړونه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم نن پر ټویټر ولیکل چې د یو شمیر وزیرانو د نیول کېدو له راپورونو وروسته د افریقا په دې هیواد کې جریانات په ژوره اندېښنه څاري. اسرائیل په پام کې لري چې د متحده ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نور 1355 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24مه د لویدیځې غاړې په یو شمېر یهودي میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1980 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه. او په ازبکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکولو بهیر بشپړ شو او ښکاري چې شوکت میرزیایف بیا په اسانۍ سره ولسمشرۍ ته رسیږي. د میرزیایف پر وړاندې څلور داسې کاندیدان ولاړ وو چې ډیر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 24مه رایه ورکړې. له کله چې ازبکستان په 1991 کال کې خپلواکۍ ته ورسېد دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات وو. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ماښام مهال اعلان وکړ چې د رایو په شرایطو برابرو څه باندې 80% خلکو رایې ورکړي دي. په تېر ځل انتخاباتو کې دا فیصدي څه باندې 80 وه. که څه هم میرزیایف له نورې نړۍ سره د ازبکستان د سوداګرۍ او روابطو په برخه کې نوی باب پرانیست، خو پر ده هم د ازبکستان د مخکنیو واکمنانو په څېر د بشري حقونو د نه رعایت، د سیاسي مخالفانو د ځپلو او په ډېرو نورو چارو کې انتقادونه کېږي.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي ویلي چې امریکا په کافی اندازه پر اشرف غنی فشار رانه وړ چې طالبان په واک کې شریک کړي. خلیلزاد دا خبره له سی بی ایس ټلویزیون سره په یوه مفصله مرکه کې کړې چې پرون د مرکه خپره شوه. خلیلزاد چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو په برخه کې له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې لاس په سر شو. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې او سی بی ایس په حواله دا راپور برابر کړی.
زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه تر استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره په ټلویزیوني مرکه کې وویل چې امریکا د افغانستان پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی کافی فشار را نه وړ چې له طالبانو سره واک شریک کړي. خلیلزاد د وروستیو تحولاتو په تړاو د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره یو مفصله مرکه کړې چې پرون خپره شوې. هغه د واک د شریکولو په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
It's my judgment that we didn't press him hard enough. That we
They was ma qazawat da de chmuk pa gha bandi kafi fshar na de rawade da che dir da se afanan wo che oktale pr ghani dir fshar wa che wi aw lumugi pokhtana kawala che aya muk ur sar muafiqi u katsanga kho muk wal ism shar ghani sara narmi kade muk diplomacy karawali muk haga wa hatsaw
we use diplomacy we encourage them.
زلمی خلیلزاد په دغه مفصله مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او همدارنګه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پایته رسیدو په تړاو هم ځینې پوښتنې ځواب کړې. له هغې ډلې د پروګرام قرباني له هغه وپوښتل چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی افغانستان څخه د راوتلو ماموریت یو ستراتیژیک ناکامي بللې ده، خو زلمی خلیلزاد په ځواب کې وویل:
Well, I think there is a lot of anger and a lot of resentment.
دا وی ښه زه فکر کوم چې دا غڅ پاړه چالت پک شوی ډیر غوسه او خپګان شته، خو دا فکرام کوم چې د تروریزم په برخه کې مقتدی را پوری خپل هدفونه ترلاسه کړل، مګر د دیموکراسي د جوړولو په برخه کې په افغانستان کې موږ خپل هدف ته ونه رسیدو او باریالي نشو.
On the issue of building a democratic Afghanistan, I think that did not succeed.
خلیلزاد د اکتوبر په 13مه ل خپل دندې لاس په سر شو. د 13 میاشتې په اوږدو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و د 11 پړاو اترس کې له طالبانو سره خبرې وکړې. بالاخره د وتوانی د 2023 کال د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټ امریکایي عسکر له افغانستانه وتل، خو یو نظام او جوړ شوی بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوي وو ونه شول.
و مو ریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سی بی ایس سره ځانګړي او مفصله مرکه کړي، او په دې مرکه کې دا ویلي چې امریکا پر پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړ ډول فشار نه دی راوړی چې طالبان په واک کې ورسره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد ځین نور مسلو ته هم اشاره کړې او ویلي دي که طالبان چیرته بشري حقونو ته درناوی وکړي نو له امریکا سره به یې اړیکې ښې وي، او که نه ستونزمنه ده چې له امریکا سره یې اړیکې ورغول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدې پیل کو چې د خلیلزاد مرکه په ټوله کې ځان ته براءت ورکول وو او کنه په یو ډول وغوښتل چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ملامت کړي.
سلام، اول سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته سلام او احترام وړاندې کوم. فکر کوم دغه مصاحبه ما هم واورید او څو ځلې مې واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانان ووژل سو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول سو. د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان یې له خپل کور او ټاټوبه یې وښکلې او بل چیرې وې او هلته یې زندانی کړل. په دې هکله دغه مصاحبه تر یو حده پرې خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته ووایي چې موږ ترهګر مات کړل. حالت حقیقت دا دی چې په دغه سیمه کې د اسلامي ارزښتونو کچه ډېر لوړه شوې. تاسو وګورئ افغانستان بیرته د افغانانو او د اسلامي امارت په لاس فتح شو. په پاکستان کې هم د امریکا پر ضد ډیر غټ لابی روان دی. امریکا اخلاقا په دغه خطه کې هم په نظامي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ ناکام.
تاسو وایئ چې د امریکا ستراتیژي ناکامه وه، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه وه، اوس دوی غواړي چې خپل ولس ته قناعت ورکړي او هغوی ته ووایي چې نه، زموږ ستراتیژي بریالۍ وه، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوي وای چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالۍ ګڼل کېده او له مخې په افغانستان کې هم دغه اوسنی وضعیت نه و رامنځته شوی؟ حداقل اقتصادي وضعیت ښه وای، د واک لیږد یو څه په نورمال حالت سره شوی وای، او د افغانستان دغه نړیوال شتمني به هم نه وه فریز شوی یا به نه وه کنګل شوی.
اجازه راکړئ دلته یو عرض ولرم. د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو، دا یو ډېر غلطه، بې اساسه، بې معنی او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم د په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې اس انوال نه و. اس یو افغان د 9/11 نه تراه و، نه بانی و او نه یې جوړ کړی و. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه وویل سي.
ډاکټر صدیق به خامخا خپل سپیناوی به کوي، خپل ولس ته ولیدی چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقونه مراعات کړي، د ښځو حقونه مراعات کړي، که غواړي چې له امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي والی خلیلزاد د دغه موافقې د طرحې د جوړولو پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستي چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي؟
خو اجازه راکړي کله چې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعادو ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د ښادۍ او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ په زرګونو افغانان جیلونو ته د چا له طرفه وویستل شو؟ دا باید تعریف وشي. حقوق بشر څه ته وایي؟ آیا د یو د دیش ماده د حقوق بشر په افغانستان کې د چا له طرفه نقض شو؟ دا باید دلته تحلیل شي. ما دغه مایده چې د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت او د هغه وخت د طالبان اسلامي تحریک او د خلیلزاد یعنی د امریکایانو په منځ کې وشو، دا مایده ما لوستلی. دغه مایده اولنی نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره مایده امضا کړي، په طالبانو حمله وکړي. د طالبانو بندیان خلاص نکړ. دای د خپل هغه لاسپوس حکومت سره هم صادق نه و. په دې لحاظ امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوری لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپله ما ورنه اورېدلي په مصاحبه کې ویلی چې امریکا چیرې ځي نه د چا نه اجازه غواړي او چیرې چې وځي
ډاکټر صاحب وبخښئ د وخت هم د خپرونې کم ده. دغه د واک کوم انتقال چې په افغانستان کې وشو ولسمشر ووتل افغانستانه طالبان راغله تقریبا پوځي کودتا یې وکړه، یعنی دا د امریکا طرح نه و. امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام ته راګډ کړي.
مونږ دلته نشو ویلی چې دا پوځي کودتا و. دغه ترم استعمالول د یو ملت د احساساتو پر خلاف دی. طالبانو د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړه. امریکا باید د خاورې پرېښودلې وای. د امریکا غلطه ستراتیژي وه چې غنی ساحه یې پرېښود او د افغانستان نه ووتل. په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو. او که چیرې طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وای. که طالبانو داسې یو ناورین سره مخامخ شو چې غنی وتښتید، طالبانو د ده لپاره چې کابل چور نشي، چپاول نشي، غلا نشي، د خلکو عزت او آبرو ته صدمه ونه رسیږي، کابل ته ننوتل او فاتحانه د خپل خاورې نه دفاع وکړل. تاسو که کله موږ په بین المللي قوانین مطالعه کوو یا د ازادۍ د بیان تر سوری لاندې څه وایو یا د بشري حقوقو تر سوری لاندې خبرې کوو، نو د بشر حقوق باید د ټول بشر دپاره یو رقم وي. دا خو نسي کیدلی چې دلته په میلیونونه خلک وژل شوي، په یو دشت لیلي کې 4000 کسه ووژل سو. تر اوسه هغه کیس په امریکا همداسې پاتې دی. افغان مسلمان او مجاهد ملت دلته ویکټم او قرباني دی.
کور مودان ډاکټر صاحب
د ټول جنایت مسؤل مسؤلیت.
ډیره مننه. سلامت سید، افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې د زلمی خلیلزاد پر تازه مرکه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې په سودان کې پوځي کودتا شوې ده. خو راځئ چې اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د کابل د هوټل لرونکو ټولنه وایي کارونه یې کم شوي دي. د دې ټولنې رئیس محمد نادر قرغی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی کارونه له 30% څخه 40% ته راکم شوي دي. ښاغلی قرغی وایي که څه هم طالبان د دې هوټلونو په فعالیتونو کې مداخله نه کوي، خو د پیسو د نشتوالي او د بانکي ستونزو له امله د هوټلونه له اقتصادي اړخه ډېر زیانمند شوي دي. د ښاغلي قرغی په وینا په تېر حکومت کې به شپه ورځ په هوټلونو کې محفلونه وو، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه کېږي. هغه زیاته کړه که په افغانستان کې د بانکونو ستونزه حل شي، ممکن د هوټلونو اقتصادي وضعیت هم ورسره ښه شي. د کابل د هوټل لرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې 340 هوټلونه شته چې اوس ډېر غیر فعال او بې محفلونو دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وکتل. د طالبانو حکومت په خپلې کړې اعلانې کې ویلي دي چې مولوي عبدالسلام حنیفي په دې لیدنه کې له میرمن دیبورا لاین سره د اقتصادي او بانکي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. مولوي حنیفي ویلي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د بانکي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. میرمن لاینز په دې لیدنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري مرستو او د بانکي او اقتصادي ستونزو د حل په خاطر د طالبانو له حکومت سره په ګډه هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او بانکي سیستم له ننګونو سره مخ شوی چې تر اوسه هم د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 104 افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 60 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، نن د ورځې په پای کې افغانستان د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له سکاټلند سره خپل لومړنۍ لوبه کوي. په همدې تړاو باندې آزادي راډیو په خپل فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ شیر کړی او له خلکو پوښتلی چې په دغه لوبه کې د چا د بریا چانس ډیر دی. تقریبا 80% کې مینوالو د فیسبوک لیکلي چې د افغانستان بریا به یقیني وي. له دې ډلې سمیع الله لوګر لیکلي وایي انشاءالله بریا د افغانانو ده. بل چا لیکلي وایي معلومه نه ده چې بیګا هند لوبه ګټله خو پاکستان مات کړ. د سید رحیم رحیم په نوم بل اوریدونکي لیکلي وایي د ټاس ګټل ضروری دي. که افغانان ټاس وګټي او لومړی باولنګ انتخاب کړ نو بریا یې تضمین ده. بل اوریدونکي اتل افغان لیکلي وایي 100% باور یم چې بریا د افغانستان ده. او شاهین امیرزوی لیکلي وایي یا به افغانستان ګټي او یا به سکاتلند ګټي. نو د اوریدونکو یو ډول ټوکه غونډه کړې ده چې یو څه به اتمن د نورو خبرونه په جریان کې اوریدونکو ته وایو. اوس یوې نړیوالې مسالې ته راستنیږو. په سودان کې د پوځي کودتا په څیر یوه هڅه شوې ده چې په پایله کې د دغه هیواد د کابینې ګڼ شمېر وزیران نیول شوي او صدر اعظم هم په خپل کور کې نظربند شوی دی. لا معلومه نه ده چې دا وسطوال اقدام د کومې ډلې لخوا شوی دی. همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، په سودان کې د دغه کودتا یا د کودتا د هڅو تازه جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. په سودان کې د کابینې اکثرا غړي او د یو شمېر احزاب او مشران چې د دولت پلویان وو د نامعلومو کسانو لخوا د سودان په پلازمینه خارتوم کې نیول شوی دي. په سودان کې ګډوډي د دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شوه چې ناپیژند وسلوالو د سودان غیر نظامی صدر اعظم عبدالله حمدوک په کور کې محاصره کړ. راپورونه وایي چې حمدوک اوس نظربند دی او ناپیژند وسلوالو د کابینې څلور نور وزیران، د حاکم دولتي شورا یو نظامی غړی، څو والیان او د ګڼو احزابو مشران بندي کړی دي. د سودان پاوز تر اوسه په دې تړاو کوم خبرګون نه دی ښولی. د سودان پلازمینې خارتوم ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي او دولتي تلویزیونونه حماسي سندرې خپروي. په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفې انجمن چې دغه هیواد کې د دیموکراسۍ پلوی دی، له خلکو غوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د یوې احتمالي کودتا د مخنیوي لپاره سړکونو ته راووځي. په 2019 کال کې د یوه ولوسی پاسون په پایله کې د سودان په خوانی ولسمشر عمر البشیر د پوز د لوري ګوښه کړل شو او له هغه رئیس دا دولت د یوې ګډې شورا چې پوځي او غیر پوځي کسان پکې دي اداره کیږي. د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوځي او ملکی غړو ترمنځ هر شی به اختلاف او کړکیچ د زیاتېدو په حال کې او ممکن همدغه مسله سبب شوی وي چې ځینو نامعلومو کسانو هڅه کړې تر څو کودتا ترسره کړي.
ډېره مننه مجیب حبیب زایو چې درته ویل. په سودان کې د پوځي کودتا په شان د یوې هڅې په پایله کې د دغه هیواد د کابینې ګڼ شمېر وزیران نیول شوي او صدر اعظم هم په خپل کور کې نظربند شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې زیاتې ګڼې ګونې او بې نظمۍ د تګ راتګ چارې ورته سختې کړي دي. تیره پنجشنبه کله چې ویزه لرونکو افغانانو ته د تورخم له لارې د اوښتو اجازه ورکول شوه، تر ننه هر ورځ زرګونه افغانان چې ډیری ناروغ لرونکي دي له ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه شپې سبا کوي. د تورخم افغان مسؤلان وایي چې دغه ستونزه پر ځای ده، خو وایي چې د ډیرې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له کبله دغه ستونزه رامنځته شوې او د ژر مخنیوي لپاره یې کوم ډاډ هم نشته. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د تورخم لاري ډیرې تلونکو کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغي وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. عباسین د کونړ اوسیدونکو دی، کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تیره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. دی چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤلان دې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لاره هواره شي. سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چې په کین سرخته ده دوه ورځې وړاندې تورخم ته راغلی ده. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسؤولانو غواړي چې د تورخم له لارې تلونکو مسافرو ته دې لازم یا اسانتیاوې برابرې او دوی دې له کړاوه وژغورل شي.
ما مریض راوستی دی کینسر مریض ته پرون راغلی یم او دغلته مې شپه و په دې هوټل کې لا نوبت نه ده راغلی راته نه هغې خواته کار کېږي دوی افغانستان ته هغو خو څه مسؤلیت نه ده هغې خواته کار کېږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټې بعد راځي یوه ګنټه بعد راځي په دې معلومات
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوه چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هره ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې دولس ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړمه ورځ هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ له امله تړل شوې وه چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیره ورځ بیا د همدغې ګڼې ګوڼې او بې نظمیو ته په اشارې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم له لارې په تیریدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوښتو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري. خو اوس د ننګرهار قومي مشران بیا د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د تورخم له لارې د تیرودونکو مسافرو ته له ویزې او پاسپورټونو پرته د تګ زمینه برابره کړي. دوی وایي پرته له تورخم پر ډیورنډ فرضي کرښه د تګ راتګ په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکیرو تګ راتګ کوي چې په خبره دا چاره باید په تورخم کې هم عملي شي. د قومي مشرانو په خبره د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو د ترسره کولو له امله په میاشتو میاشتو خلک چې ډیری ناروغان او کاروباریان وي له کړاوونو سره مخ وي.
په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لیارې بندو.
عام افغانان اوس هیله لري چې دا پوله دې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستې او له اسانتیاوو برخمنه شي څو خلک له ستونزو خلاص شي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو فکر وکړئ چې نه به تکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
د لانا فیصله وا منګولا وق د شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.15 صفه.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث لرو. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د روسي سفر اغیزو ته ځانګړی شوی دی، خو اوس راځئ چې لنډ خبرونه له احمد تکل نه واورو.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې پر شیعهګانو د داعش ډلې د خراسان څانګې حملې د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي. هیومن رایټس واچ وایي دې ډلې په پرله پسې ډول داسې خونړۍ حملې کړي چې هدف یې د ویرې خورول او په خاص ډول د افغانستان هزاره قوم ته انتهایي زیان اړول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې امریکا په کافي اندازه پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی فشار رانوړ چې طالبان په واک کې شریک کړي. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د سیالیو په لړۍ کې نن د ماښام په شپږ نیمو بجو افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سکاټلند سره کوي. له سودان څخه د پوځي کودتا راپورونه رارسېدلي او ویل کېږي چې پوځ صدراعظم عبدالله همدوک او د کابینې یو شمیر غړي نیولي دي. اسرائیل په پام کې لري چې د امریکا له اندېښنو سره سره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې نور 1355 یهودي میشت ځایونه جوړ کړي، او په ازبکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکولو بهیر بشپړ شو او ښکاري چې شوکت میرزیایف به په اسانۍ سره ولسمشرۍ ته ورسیږي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته چکرې کنځات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د تیرې اونۍ په وروستیو کې کابل ته راغی. نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره لید کاته درلودل او د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 15 میلیارد پاکستانی روپی ورکوي. د پاکستان د بشری مرسته نږدې 29 میلیونه ډالر کیږي چې په بشری برخو به ولګول شي. پاکستان دا مرسته داسې مهال اعلانوي چې افغان سوداګر بیا له دې هېواد خوښ نه دي او وایي چې د تازه میوو د صادراتو په وړاندې یې خنډونه جوړ کړي دي. کابل ته د قریشي د سفر ګټې څه دي؟ د پاکستان لخوا اقتصادي مرستې او ورسره سم د صادراتو په وړاندې خنډونه تضاد دریزونه نه دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دې بحث ته مو درې میلمنو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د سوداګرۍ خونې د مدیره هیات غړی خانجان الکوزی، د اقتصادي چارو کارپو دریاخان بهیر او بل د چارو کتونکي عبدالصبور مو د بحث میلمانه دي. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې دریاخان بهیر سټډیو ته وصل شوی دی له لندن نه. ښاغلی بهیر را سره دی. بهیر صاحب ستړي مشي راځي لامدې پیل کوچه. قریشی د تیرې پنجشنبې په ورځ کابل ته راغی، له طالبانو سره یې وکتل او د 29 میلیونه ډالرو بشری مرستې ډاډ هم ورکړ. مجموع کې د افغانانو لپاره دغه سفر څه ګټې درلودلې؟
دلای او بخونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته او ستاسو طریقه تاسو خو اوریدونکو ته. که چیرې په ټوله کې دا سفر ورزه او د سفر موخې زه فکر کوم زیات سیاسي موخې وې نسبت د اقتصادي مسایلو، چې دا د موضوع بحث د سیاسي مسایل. خو زه فکر کوم دا وروسته تاوتریخوالي او دا انفجارونه چې په پاکستان کې کېږي د هر ګروپ په طریقه، دوی داسې احساس کوي اوس چې دا کولی شي د افغانستان د چارواکو له طریقه کولی شي دا موضوع یو څه کنټرول کړي. صرف همدومره غواړم که د موضوع وایم. اقتصادي له اړخه که چېرې موږ دا سفر ورزوو، دا یو نوه لکه تاسې هم د خپل خبرو که او دا واضح او اشکار دي چې دا ټول تناقص، اکثر تناقص پکې لیدل کېږي. له یو خوا لارې تړل پاتې کېږي، له یو خوا ټکټونۍ جګېږي، له یو خوا د مرجو د مسایلو ته په واقعي او درست شکل نه لیدل کېږي چې ستونزې د افغانستان د خلکو د افغانستان د سوداګرو حل کړي. له بل خوا دوی کوشش کوي چې په یو شکل د خپل د پیسو یا د کلدار پیسو ترویج یا چرخش یا گردش په افغانستان کې دا یو څه ګرندی کړي.
اصلی مسائل
دی. بله بهیر، پاکستان په تیرو کې افغانستان ورته خو بازار وو، نږدې بازار وو، اما په تیر حکومت کې د افغانستان بازارونه د منځنۍ اسیا بازارونو ډاکټر، خصوصا خوراکي مواد مثلا غوړي او ریجی او د غراز وړه تر ډیره د منځنۍ اسیا له بازارونو راځي. اوس مهال چې د افغانستان اړیکې له نورو هیوادونو سره نارمل نه دي، که څه هم سوداګریزي اړیکې ممکن ډیرې اغیزمنې شوي نه وي، خو لا هم ټکنۍ دي دغه اړیکې. پاکستان څومره کولی شي په خپل ښه سوداګریز کار سره د افغانستان مارکیټونه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او خپل توکي پاکستان افغانستان ته ولیږي او له افغانستان خپل نور توکي د افغان سوداګرو خپل هیواد ته راوارد کړي؟
بله، شکه چې افغانستان بهترین بازار دی. البته د پاکستان لپاره، د منځنۍ آسیا د ټولو هیوادو لپاره دی بهترین بازار دی، او دا متاسفانه موږ یو مصرفي هیواد یو، صادرات هم کم دي، واردات هم زیاد، دا یو واقعیت دی. خو په تاسف سره بوایم چې یو تعداد هیوادونه یوازې د ته فکر نه کوي چې څنګه د خپل تجارتي چارې تاثیر کړه تر څو خپل توکي افغانستان ته وړي، بل اړخه غواړي چې یو شکل زموږ اقتصاد ته ضربه وارده کړي. البته دا دوه طرفه سیاست دی، بد سیاست اقتصادي سیاست دی چې لاو خپل توکي راوړي، بل خوا د موږ اقتصاد ته ضربه وارده کړي. ښه بازار دی، ښه امکانات دي، اما د دوی فکر وکړي د دوی څو وخت وروسته تاسو به شاهدان اوسئ، د کینو وخت رسېږي، به تاسو وګورئ، نه بلاری بندي، هیڅ مشکل به نه وي، ټول شیان به سم روان وي. اما اوس چې د موږ د انارو وخت دی، د موږ د انګورو وخت دی، ټولې لارې بندي دي، ټول خوسا شول، ټول وراسته شول په بازارو کې. دا ضعف، البته زه دا نه غواړم چې نه وایم دا چې ټول پرامن په پاکستان وچو، چې پاکستان هغه یو د خپل منافع غوړ دا کار کوي. خو موږ ځان ته وګورو چې موږ د موږ په وجود کې، د موږ په برنامه کاری برنامه کې تستون دي چې موږ نشو کولای چې د خپل صادرات په څه ډول ولرو پاکستان ته، نور هیوادو ته. دا د موږ ستونزې شي، د باندې باید فکر وشي. متاسفانه تر اوسه پورې آقا کوتلی و اساسی گرمونه چه باید دغه ستونده ده حل ده پاره پورتشی ندی، آقا در غیل امدادی چه دیر تخصوصی برخورد نکیگی، کلا چه چاره ده اروان برخو تخصوصی افراد و توس بارل چی بیابم کیدهی شی چه سمی لارش ها رو تا پیدا شی تا توی ده سونده حل چه. متاسفانه منگ تخصوصی کدرونه نلرو تروس، البته تروس په دغه برخه کې.
بله بهیر صاحب،
نظام دی
افغان سوداګر وای چې دوی له طالبانو سره، د طالبانو اړوند چارواکو سره غونډې کړي دي، هغوی د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، او دغه راز قریشی هم کابل ته د سفر پر مهال افغانانو ته د ملاتړ ډاډ ورک. نو ولې دا ستونزې پر خپل ځای دي؟ د تورخم دروازه او سپین بولدک دروازه د مسافرو پر مخ بند ده، او که خلاصیږي هم هغه تګ راتګ داسې دی چې یعنی یو څوک کشبندي او جوړ له دې سرحده تیریږي پاکستان ته اوړي، نو دا معنا چې هغه به خوشبخته انسان وي، کنه اکثره تر پښو لاندې کیږي، ژوبلیږي. دغه سې تازه میوې تاسو ویل چې لمنځه ولاړې، خوساش ولې ورستې شولې، عکسونه هم ټولنیزو رسنیو ته راووتل. نو پاکستان په دې سیاست سره غواړي څه ترلاسه کړي؟ د پاکستان غواړي چې د افغانستان اقتصاد وځپي، او کنه دوی له افغانستان ویره لري چې ممکن کلارې خلاصې کړي، مهاجر ورسی یا نور کسان ډیر ورسی؟
دا دوه مختلف مسائل دي. یو خو د مهاجرو تګ دا بیله مسله ده، د موټرو د لاریو انتقال دا بیله مسله ده. دا دوه مسلې نه متفقېږي. دا غل لار د پیادرو لار، د مهاجرو لار بیله ده، د موټرو لار بیله. دا دوه موضوعات به متقم نشي، او افغانستان خلک په دې مسایلو وضعي پوهېږي. دا یو. دویم، د پاکستان په تیرو کې چیرې تیرو شلو کلونو ته یو وړاندې مخکې نورو کلو ته وګورو، د پاکستان تعهدات هیڅ وخت صادقانه نه و، د افغانستان دپاره په هیڅ وختې کې صادقانه نه و. دوی هڅه ژمنې چې کړي دي هیڅ وخت هغه دغه کړی نه دی، هغه عملي کړي نه دي. البته خوشبختانه وایم چې د طالب چارواکو رابطې اړیکې د پاکستان هیواد سره ښې دي، د نه باید مسره مثبته استفاده وشي. وعده شوي دي دا زم اورم او ګورم او اورم چې د طالب چارواکو لخوا وعده شوي دي د افغان سوداګر سره چې دا ستونزې به حل شي او تسهیلات به رامنځته شي. اما تاسفانه تر اوسه موږ داسې عملي ګام نه لیدو، یا نه ګورو، په سترګې نه لیدل کېږي. تیر حکومت کې هم دا رقم و، په جمهوریت کې ګرچې هلته کارونه یو څه تخصصي اوس هم روان و، په یو اندازه با وجود فساد و نور ستونزې چې موجود دي. خب بیا هم آقا کار چه یا برنامه چه پیل کیده لداغه ده تدبیق دفاره دیر بیا و کار به دیر وقت کم وقتی گفته بل به دوی به دیر زیاد وقت پلی لگه و بل پا مناسب وقتی دیو کار شروع بنوه. من استاد فکر رو که ده من گفت تاسی ده هر من خو فضل خدای دیست که فصل نلرو ده هر میوه ده رسیدلو وقت معلوم ده نو ده دغه ده صادرات ده پاره که وی ده علیزی که زمانی ده دغه ده صادرات ده پاره ولی ده برنامه ده صادرات مخی نتره کیگی کلا چه سم ده موسم رسیگی اناری انگوری یا خطکی یا هر تیدا چه کار کیگی و روست ده آقا
بیاری ده هر کال ده قسطون زوی خاقل بحیر یعنی تنها یوازی نه ده ساکال نه ده زکا ساکال خو افغانستان که سیاسی بدلون را منسته شو ممکن ده یو لامل بلل شي. اما تیرو کلو که هم تقریبا پاکستان دغه سیاست لوبه ولی
دقیقا زما بحث هم داده خالصی که داده و ارکی ناموخت از گذاشت روزگار نا ایش ناموزد از ایش آموزگار ده واقعیت ده. من هر کال پر تیرو کمه زیوازه دا ده طالبات و ده طالبان و ده نوی حکومت بانده ده دوی کارون از نه نقص کام یا نظر پر دیر نور کام ده تیر نظام تمند ده البته دا واقعیتونه و چه من لیدل هر کار به دیر پا وقت به نشروع کیده الان چه داغ زمانم به معلوم و داغ مقدارم به معلوم
بله
دیر نه وقت بچه
کور مقدان به حرسد
پاکستان خواه عمدن ما خواه مخیوله چه دو سیاست لوبهی هم خپل منافع هم دمک ده اقتصاد لپل
سلامت و سیبه هرسی براسر پاتا شی ورزو ده بحث بل ملمت کاغلی عبدالصبور هم چه اقتصادی چاره چاری ستیدیو تا وصل ده کاغلی صبور تاست هم خراغلاست بایو ستاس په نظر چکی دلیشی چه پلان وقت که افغانستان لگوانده یو سره پزنگری توگه لپاکستان سره اقتصادی او سوداگریزی علی که عادی حالت تراولی او ده افغان سوداگر و سنه استونزی حواریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم زهم پخپل نبتایست تا درون ملمت تا استاسو در راژیو درنو قدرمون آوریتون تا سلامون آونی که حلی وانده کن که من چه تا تیرو دریت سولست کالو دی جنگ حالاتو تا و گورو چکی چی داغذ مخبر چار لی دی او منگا کلیدلی دی او منگا تری دی هیچ وقت لپارک زمان حکمت همیشه کوشش کرده چه در پاکستان سا خی اقتصادی آدی که ولرو خوب بدبختانا چه پاکستان هیچ کل هم دغه اقتصادی آلی کو تا خواه نظر نده کرده همیشه مستر کاغذ پا مخ وعدی کردی همیشه مستر معاهده لاسلی کردی پا قتل لیول بانی خوب پا آخره که چه بیتر آغیر دی هیچ سم ندی شوی که بغلک شانتو گرو دی تا دورم دقیق شو نمک تا بدا جوته شی د پاکستان اقتصاد خصوصا که چې افغانستان پورې مربوط دی یوازې او یوازې د پاکستان د فوج په لاس کې دی. هیڅ ملکي حکومت په هغې کې صرف د کاغذ امضا حق لري خو د پروژې د عملي کېدلو هیڅ حق او توان دوی نه لري.
نو دغه ښاغلی قریشي چې تېر اونۍ کابل ته راغی او ژمنې ورکړه له افغانستان سره بشري مرسته اعلان کړه دغه ډول د پاکستان ملکي چارواکي ورته هڅې کوي فکر کوي دا موثرې نه تمامېږي دوی فقط ژمنې کوي خو عملي کول د دوی له وسې پورته دی.
بلکل هم داسې ده د چې ژمنې دوی همېشه کړدي کله چې د کاغذ خبر راشي نو د هغوی ملکي حکومت موږ ته رامخته کېږي او زموږ سره معاهدې امضا کېږي خو کله چې د عملي وخت راشي د هغوی په دې کې هېڅ صلاحیت نه لري. زما یادېږي چې کله د مجاهدینو حکومت و نو موږ دوی سره معاهده وکړله او په هغې کې 15 توکي وو چې دا موږ غوښتل چې پاکستان سرحد د لارې افغانستان ته راتېر کړو دوی د هغو کې موږ ته تقریبا 24 د منځه وړل او 21 پرېښوستل وو چې دا به راپرېږدو دا نور به نه راپرېږدو نو د هغوی جواب دا و چې دا مواد زموږ په مارکیټونو کې پیدا کېږي تاسو حق نه لرئ چې دا د بازار نه د چین او د نورو دنیا نه دا تاسو راونیسئ. دوی همېشه د خپلې ګټې دپاره کار کړی دی. پاکستان حکومت چې دی هغه هم دې معاهدې ته پابند هېڅکله نه دی ځکه دوی همېشه دې نه پاره د سیاسي او د نظامي
بله اوس چې ویل کېږي طالبان له پاکستان سره نظر تېر حکومت ته ښې اړیکې لري د البته د عامو خلکو او دغه راز د چارو د کتونکو نظر دی اوس څومره هیله شته چې پاکستان به دغه اړیکې له افغانستان سره عادي کړي او د بهرنیو چارو وزیر هم په خپل سفر کې دا ژمنه ورکړه فکر کوي د پاکستان د دریځ کې د سوداګرۍ او تجارت په اړه بدلون راتلونکی دی؟
زبر تاسو ته وایم چې طالبان چې کوم یو کار کوي یا اوسني حکومت چې هغې سره کومه دوستي لري طالبان په خپل رول کې همېشه لپاره صادقه دي دا خلک چې څه وایي هغه کوي خو د پاکستان حکومت دا کار ته آمده نه دی هغې هېڅکله دا کار نشي کولی دې کې په دې اقتصادي محدودیت به هیڅ پرمختګ باندې شي. تاسو به وګورئ چې د طالبان نمخ کې تر هڅه او آرامو په تورخم او په بولدک په دوړ به خلک تیر دې را تیر دي شو. تاسو ولې په درې افتو کې کوم حالات ته ورسېدل؟ ایواز پرور ما په تورخم سره خبرې کولې کوم یو لک یو نیم لک تل د تورخم د هغه باډه چې په تورخم کې راغله د ډکې تر اوسه تل شو ساته کېږي کاغذونه ته کتل کېږي دوه ډېر مخلوق راغله دي. تاسو چا دا کار کوم د خوند په پاکستان دي که پاکستان چې په واقعن د دوه دوست ور واقعن د څه دوستي کولې د په مغاوله ورځ به صحت خلاص کړي وي مریضان به تللي وي زموږ میوه به تللي په دغه میوه کې د پاکستان هم ډېره ګټه وه د کاري په دې کې محصول اغوستو په دې په دې کې دغه لار دغه استعمال د لارې په دې کې نورې ګټې لرلې مونږ ته به هم دغه میوه نه مونږ ته به پیسې راغلي وي دواړه طرف هم ځان خرابوي او هم مونږ هغه ته مونږ د
دې خرابېږي و مننه کور مو ودان ښاغلی صبور بهیر صاحب اوس چاره څه کېدلی سي افغان سوداګرو ته دغه پر لپسې اقتصادي زیانونه یو خدای د شپ افغانستان کې پټوله کې نقد پیسې کمی شوې دي نړیوال د تاندېښنه کوي خصوصا بشري بنسټونه سوداګري او صادرات یو تمه و یو امیدو یو امیدو د افغانانو هغه هم دغه سوزه پل شو سوداګر باید کوم لارو چارو کار واخلي چې دغه تشه بیرته ډاکسي نور گاونډي هیوادونه د منځنۍ اسیا هیوادونه څومره ښه بدیل کېدلی شي
پتیرو شلو کلونو کې البته په اخر وو ته کلو کې لاس کلو کې موږ د خپل اقتصادي بازار باندې ښه یعنی پوره تحلیل د افغانستان د تیر حکومت له خوا وشو لارې چارې پیدا شوې البته لارې چارې نقشې پیدا دي افغانستان ډېر ښه موقعیت کې دی د جغرافیې لحاظه موږ یو څه ښه اړیکې د نورو هیوادو سره ترکمنستان سره تاجکستان ازبکستان قرغیزستان او د ورېښمین لارې مخته تکمیل دوه د هیوادو سره ښه اقتصادي اړیکې جوړې شوې پالل شوې او دا غوتو کې موږ ته رسیدل او موږ هم د خپل صادرات هم درلودل که چیرې موږ د تیرو کلونو تجربه بیا تکرار کو یو لار باندې ځان محدود کو چې دا یوازې د پاکستان لارې یا یوازې د ایران لارې دا به غټه اقتصادي ستونزه باید ونیسي گرچه اقتصاد و سیاست یو د بل سره ارتباط لري دا موږ نشو یو د بل بلوله دا یو بل متاثره ای اقتصاد و سیاست
له تاسو وای چې بدلون نستا خاغلی بهیر کور مو ودان راځي چې د سوداګری خونی د مدیره پلاوی غړی خاغلی خانجان الکوزای هم سټډیو ته وصل دی له غنه به وورو الکوزای سیب تاسو څه فکر کوئ پاکستان څه ډول سیاست لوبوي د بهرنی چارو وزیر چې کابل تراغی اجمنه وکړه چې بشری مرستې بل افغانستان سره کوي خو حالته د سوداګرو په مخ ستاسو د صادراتو په مخ پله لارې بندي کړې دي الکوزای سیب
بله بسم الله الرحمن الرحیم دا بله زما आवाज اورئ
او او आवाज مرادی مهرباني
بله ما هر زاده چې خبر ده چې پاکستان هر وخت سایل سیاسي پیدا شي هر وخت په سیاسي مسایلو باندې
الکوزای صاحب بگز در ازای تغییر ولی سی زکه دغه غاغ مداسی بند بند کیگی
بله ما ولی چی اوس می आवाज څنګه اوري
بالکل صحیح سو اوس ما आवाज مهربانی
عرض مداده چې د پاکستان خو د پوغ تاریخ کې دغه تجارتی مساله
الکوزای صاحب فکر کوم انټرنیټ ضعیف ده غاغ مو قطع وصل کیږي
مشکل راځي بل اخره بل आवाज نه اوري
قطع وصل کیږي نه پیګم انټرنیټ مشکل ده فکر کوم کوې ادامه ورکې ولګ ځای تغییر کی چې کوم ځای کې د انټرنیټ انتن خوي الته و درېږي ممکن غاګ مسیر رسمي ربانی وکړه
عرض مداد چې ما ویل چې دغه د پاکستان ټول کاروبار په سیاست او پوری اړه لري سیاسي پالیسی چې کوم وخت د دوی تغییر راشي هغه مستقیما په اقتصاد باندې تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفي شوی دی دا اوس حالت کې چې تحریک راغی اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کومې ستونزې موږ لرلې دغه ستونزې کاملا حل شولې او زموږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو دلته خالي کانټینرې ولاړې وې میوه هم ولاړه وه هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو مګر بدبختانه چې په بولدک کې پنځلس شپاړس ورځې کېږي چې
زمنګ اموال ولال دي او لار باندې د دوار طرفونه پاکستان ما جانب د دې پرپ د افغانستان په امارت ورچې چې دا د قندار والی سه بند کړی دا اما ترکماندازي چې مونږ ته معلومات ده دلته په بولدک کې په مسافر سره بد برخورد کیدو د خزو سره د سپینګیرو سره د ماشومان سره او بل اخر د هغه برخورد د نه تحمل اول په صورت کې چې امارت نشو ته تحمل اول د لارې بند کړی دا به دوی سره کیناستل الته سره خبرې وکړې دواړو ملکونو او بل اخر د نتیجې ته ورسید چې یو لار د حل پیدا کی د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتګ باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورټ واخلي دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپلو خبرو کې یاده کړې ده او هغوی نه خواهش کړی دی چې دا خبرې ومني مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه ده منلی او په دې کې مونږ د ورځې یو میلیون یو نیم میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواوو کې متضرر
هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالی
بدون د شکه چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لار بنده ده تنها د غلام خان او د انګور اډه او خرلچه او تورخم خلاص دی په هغې باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه تورخم کې چې کومه ستونزه وه هغه واقعیت خبره دا ده چې هغه اوس حل شوې ده که د خلکو مشکل شته دی د مسافرو ډېر جدي مشکل دی په تورخم کې اوس هم دی چې دوی لاره خلاصه کړې ده پرون هم لاره خلاصه وه د مسافرو دپاره مګر تقریبا په حدود د 6000 او 10000 نفر هلته ځي یو خو داسې مسایل دي تخنیکي مسایل دي چې واقعیت خبره دا ده چې هغه ډېره طاقت پرسا کیږي دې دپاره تاسو ته معلومه ده دا زموږ سرحدونه چې دي دا صفر نقطې چې دي دا د 6000 او 10000 مخکې نقطې دي دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوي پخوانی تجارت 10-40 کاله کاروبار زموږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډېر عادي تجارت و یو څه تازه میوه به هم تلله یو څه د پاکستان نه موږ ډېر کم مواد راوړو افغانستان د داود خان و ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک و دې ته ضرورت نه و نن په زرهاو موټر راځي اما ظرفیت او امکانات هماغه پخواني دي تورخم یو 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 سړک دی یو پل څوک نه جوړوي یو سیستم څوک نه جوړوي یو نه چا جوړ کو په دې شل کال
اوس سهیل شته لکه ځای په لاند وخت کې چې دغه حد اقل د سپین بول د ستونزه هواره شي اول ته چې کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه میوه هغه واوړي پاکستان ته په لاند وخت کې کومه هیله شته
نو موږ خو تلاش کوو د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره همدارنګه د اقتصادي عالي شورا رئیس چې حنیفي صاحب دی د رئیس الوزرا معاون دی د دوی سره هم څو غونډې کړې دي دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري او یو هیئت یو تعداد تجاران د قندار نه د لوی قندهار نه د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي او خصوصا تازه میوه وخت د انارو دی وخت د انګورو دی وخت د سبزۍ دی زمونږ موټرې زمونږ باغداران زمونږ زارین تباه شو هیڅ شی ورته پاتې نه شو یو من رومي د کابل په ښار کې په 13 افغانۍ باندې خرچي کې د خدای دپاره 1 کیلو رومي همدارنګه که مڼې دي که انګور دي دا ټول سره برباد شولو زمونږ ته لوی تاوان هم نه تنها چې تاجر ته هم
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې د پاکستان چارواکي څه وایي تاسو وایي چې د افغانستان لپاره ستونزه حل ده
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي هغوی خو بارډر زر خلاصوي مشکل زموږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته ویزه باید وانخیستل شي د پخوا په شان ته پخواني دولتونو سره هم دا کومک کوو اوس یې ولې زموږ سره نه کوئ د امارات سره نه کوئ یو سل سره
یعنی سیاسي موضوع ده او دغه اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي ډېره مننه الکو زای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړه دا چې د وخت د بحث کم پاتې دی د نورو ملمنو د پای نظرونه هم راخلو بیا به بحث پایته ورسو تاسو د کور ودانې الکو زای صاحب ښاغلی صبور راځي له تاسو نه وورو چې دغه سیاسي ستونزه د ښاغلی الکو زی ورته اشاره وکړه خو قربانیان افغان بزګر دي افغان ځمکلرونکي او دهقانان دي څه وشي د طالبانو حکومت ته اوس څه کول پکار دی چې بالاخره دغه د افغان سوداګرو او د افغان بزګرو حاصلات په اوبو لاهو نشي
زما په فکر سره به ښه به دا وي چې طالبان او لکه مخکې الکوزي چې به چې دغه یوه ستونزه راپیدا شوه، د طالبانو هم باید په دغه وخت کې دغه ستونزې ته پخه نه وای ټینګه کړې چې زما تذکره ومنه او که نن څو سرحد بندومه نو زورې چا ته ورسېد، ټول زور ښه ټول د غریبو دهقانانو او ملت ته ورسېدو، باید دغه وخت ته دې خبرې نه وو، دې باید پرېښې وای چې دا وخت حاصلاتو ده چې زمونږ دا رسېدلی وای پاکستان ته. موږ زه په یو په متاسف یم چې زمون یواز دا کمواد چې کوم دي دا بيقې په همسایګانو کې یواز پاکستان ته منګلې ګو نور ملکونه د مصرف ظرفیت نه لري، خو یو کار به دا قده چې موږ پاکستان په ځای باندې د خوراکي اولی مواد من کول شو چې موږ د افغانستان نه واخلو، د پوزبکستان نه واخلو، د تاجکستان او د دغه ملکونو نه واخلو، دغه مارکیټ هم زمونږ لپاره خریدا چې زمونږ اقتصاد پیسې هم زمونږ کمی لګیږي، او په اسانه او په یو خبره باندې چې یو ټول معاهده وشي کم تر اخره تر کلونو کلونو پورې چلیږي، ماته به دغه به ډېر بهترین دغه وي چې موږ لپاره دا پکار دي. دویمه په دې کې دا پکار دي چې پاکستان حکومت او د طالبان حکومت په دې باندې دا قناعت کول پکار دي چې دا یوه معاهده دایمي جوړه کړي، یوه متخصصه یوه اقتصادي اداره هم طالبان ولري او هم د هغوی خوبې لري خو چې طالبان هم ولري، او دا چې یوه مضبوطه فیصله وشي چې دوباره بیا داسې مشکلات نه پیدا کېږي چې زمونږ دهقانانو ته او زمونږ د ورونو د هغو میوه او د هغو سبزیجات او د هغو انار او دا شیان په افغانستان په برخدر باندې خرابېږي یور پرندې لاسته نه ځي، باید د دې دپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي. الکوزه صف شو یار د اقتصاد وزیر شو د دې د دې کار سرکار د دې سرکار لري، او دا به د پاکستان حکومت په دې باندې قانې کې چې په دغه وختونو کې به موږ هیڅ جنجال سیاسي موخې د پاره په داسې حالت دغه وخت کې نه استعمالو، او دا مواد به حتمي او لازمي برازي.
بله کور مودان ډیره مننه ښاغلی صبور. بهیر صاحب ستاسو د پای خبرې هم ورود څه وشي چې سیاست بلاخره پر اقتصاد اغیز ونه کی او دغه اوسنۍ ناورین پای ته ورسیږي، بلاخره قربانی بزګر ورنه کی زکه ټول کال خواري کړی د اوسې هغه حاصلات په مفت یا په وړیا ډول تقریبا پلورل کیږي په بازارونو کې.
البته دا باید وای چې اقتصاد سیاست نه نه بیلیږي، خو یو څه د وادونه دنه ډیره نوړه استفاده کوي چې بیلګې موږ تاسو ته معلوم دي خبدای چې موږ د خپل البته فیلی حکومت اسلامي امارات اولویت بندی وکړو چې څه شی موږ ته ډیر ضروري دی، آیا د لوی قندار تذکری ضروري دی چې په دغه اوس وخت کې یعنی پنځه هفته یا پنځه ورځې پنځه میاشتې د تجواز واخلي د تګ راتګ، یا د موږ د صادراتو لپاره دا باید سم اولویت بندی وشي د اجتماعي لحاظ، سیاسي لحاظ، امنیتي لحاظ. زه فکر کوم خبدای چې کله داغو د وارداتو د داغو د کینو د مالتو د دوه وخت رسی گاغ وخت به دا مسائل مطرح شي چې چیرې تاسو د موږ لوی خندا خلکو ته د تذکرو لرونکو خلکو ته تګ را تګ د اجازه نور کې به موږ دا بنده وو د څه یو څه باید وارزول شي چې د موږ ګټه پکې زیاته نسبت د ضرر نه. البته مسائل باید یو بودی ورته کتل نه شي چې یوازې موږ اجتماعي مسایلو ته امنیتي مسایلو ته دقت وکړو، نور اقتصادي موضوع ټول پاتې ده. یو دویم ښې اړیکې ښې خبرې دي چې د موږ دا نظام فعلي نظام اسلامي امارات د پاکستان سره ښې اړیکې دي، دا یو بحث دی. اما موږ باید د اقتدار د څوکۍ نه باید خبرې وکړو، موږ باید د قوت کله چې معاملې ته واردېږو میز د معاملې ته کینو بیا هلته باید موږ د اقتدار نه خبرې وکړو، نه د ښو اړیکې. ښې اړیکې بېله خبره ده، اقتدار بېل خبره. که چېرې ته خپل هیبت ولرې وایي چې دغه شی راکړه که نه دا شی زه در باندې بندوم، بیا مجبور دی چې معاملې ته تا سره حاضر شي. دریمه مسله دا ده چې موږ بدیل لارې باید دغه نکوده یادونه باسو. مخکې خبرې قطع شوې، وخت کم و، موږ باید د خپل رابط دغه سره د آسیای میانه سره د تاجکستان سره د ازبکستان سره د ترکمنستان سره باید رابط خپل ښه وساتو، ښه رابط جوړ شي و، او دا باید نور تقویه شي، دا باید خراب نشي. موږ څه ستونزه لرو د تاجکستان سره یا د ازبکستان سره یا ترکمنستان سره؟ د موږ نفت ټول د ترکمنستان نه راتل، ټول دغه لري راتل.
او تاسو فکر کوئ داسې زمینه شته چې بیرته دغه هیوادونو سره اړیکې عادي شي ډېر په لنډو کې؟
بله کاملا شته. موږ هغو سره کوم مشکل نه لرو، موږ کوم سرحدي مشکل د هغو سره نه لرو، موږ کوم بل سیاسي مشکل د هغو سره زیات نه لرو. صحیح ده، اقتصاد بله خبره ده، امنیت و سیاست بله خبره ده، هغو هم ضرورت لري چې د خپل
واردات
برېښنا موږ راوارده کړې.
سلامت اوسئ بهیر صاحب، دا چې د خپرونې وخت پای ته رسیږي، له تاسو نه مننه کوو. کور مو ودان د بحث له میلمنو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی لغړی خانجان الکوزی، د اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر، او له بل کارپو عبدالصبور صاحب څخه ډیره مننه. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته ورسید.
زموږ خبرونه د ماخام ترو بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې مې له همکار سلطان محمد سرور سره ووسی.